په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې امریکایانو له طالبانو سره د شخړو پر کمیدو موافقه کړې ده. په دې کې دا هم شامل دی چې طالبان به پر افغان ځواکونو بریدونه نه کوي. په ورته وخت کې په مونشن کې افغان، امریکایي او ناټو چارواکو پر افغان سولې خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه، شایي د دوو اونیو په ترڅ کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سولې تړون وشي او تر هغه مخکې به شخړې راکمې شي. په ننګرهار کې پر یو موټر د هوا له لارې برید شوی او د سوریې د حکومت یوه پوځي هلیکوپتر په حلب کې نسکوره شو. د خبرونو تفصیل، لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کیږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووزي. اسوسیټیټد پرس آژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمې شي او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپله د نوم له اخیستو ډډه کړې ده، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به انتحاري بریدونه نه کوي، ماینونه به نشتي او د توغندیو حملې به هم نه کوي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړي، د لسو ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوسیټیټد پرس آژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې شروع کیږي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو 1.5 کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1989 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسما پای ته ورسید. له افغانستانه د پخواني شوروي د ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشي جنرال بوریس ګوروموف کوله. له افغانستانه د پخواني شوروي د پوځانو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو. شوروي ځواکونه د 1991 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې افغانستان ته راغلي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان د اشغال په 9 کلونو کې د شوروي 15,000 عسکر ووژل شول او ګڼ شمېر ټپیان شول، خو په میلیونونو افغانان دې جګړې ووژل، ټپیان یې کړل او نورو هیوادونو ته کډوالۍ ته مجبور کړل. له افغانستانه د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته شوروي پلوه حکومت سقوط وکړ او د مجاهدینو ترمنځ خونړیو کورنیو جګړو ته لار خلاصه شوه. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یو موټر هوایی حمله شوې ده. د رویټرز خبری آژانس په حواله د ننګرهار د والی ویان په حمله کې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې پرون په هوایي حمله کې 8 تنه وژل شوي دي. د سیمې یو شمېر خلکو رویټرز آژانس ته ویلي چې په حمله کې ملکي خلک وژل شوي، چې یو ماشوم هم پکې دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې 12 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت پر دې پیښه خبرې نه دي کړې. د سوری حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوری په شمال لویدیځ کې د رژیم نه مخالف وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او 12 کسان پکې وژل شوي دي. دا په یوه اونۍ کې د سوری او ترکیې ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د سوری د پوځ دوهمه الوتکه ده چې وشتل شوې ده. د سوری دولتي خبری آژانس ویلي چې د حکومتي ځواکونو هلیکوپټر هغې سیمې ته نږدې وشتل شوی چې د ترکیې پلوه د ازادۍ د ملي جبهې وسلوال فعال دي. ترکی ځواکونو او د سوری حکومتي قواوو چې روسیه یې ملاتړ کوي په دې سیمه کې 2 واره نښتې کړې دي. واشنګټن پر انقره غږ کړی چې د روسیې فعالیتونو ته د خپلو لویدیځو متحدانو له نظره وګوري. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشري پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان ژغېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا او روسیه کې د نیول شویو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. کرملین ویلي چې پوتین له زلنسکي پوښتنه کړې چې حکومت یې پلان لري چې د منسک د سولې موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې عملي کړي که نه. د کرملین په وینا پوتین ټینګار کړی چې د منسک د موافقې ټول مواد باید له هیڅ شرط او ځنډ پرته او په بشپړ ډول عملي شي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه اشغال او د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلا غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی څارنوالي په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 12 او 13 کلونو ترمنځ و د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یوه روزنیز مرکز څخه قاچاق کړي وو او شکنجه کولې. د رومانیا د لوی څارنوالي دفتر ویلي چې د هغه هیواد په شمال کې د ماشومانو او تنکۍ ځوانانو د پالنې مرکز د جرمني د حکومت په مرسته جوړ شوی و. د رومانیا لوی څارنوالي د دې مرکز کارکوونکي تر تقریبا 8 میاشتو تحقیقاتو وروسته د ماشومانو د اختطاف، د هغوی د ازادۍ د سلبولو او د پیسو سپینولو په تور محکمې ته معرفي کړل. ازادي راډیو په منتنی څپه 12.5 او اف ام 3.5 په ټول افغانستان کې. ویل کېږي چې طالبانو موافقه کړې ده چې شخړې به راکمې کړي او له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره شي. د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون وایي
یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دی د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري.
د پکتیا ځدران میشتې ولسوالۍ چې په پارلماني انتخاباتو کې خلکو سم ګډون نه وکړی له نوې انکشافي بودیجې شکایت لري.
زدان درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نن نوې کال لپاره چې کومه بودیجه تصویب شوې ده کوم رقم چې لازم دی هغه رقم پاملرنه نه دوته شوې.
د کورونا په ویروس په ټوله نړۍ کې په لسګونو زره کسان اخته شوي. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې له داسې ماشومانو سره څه وکړو.
زما مشر زوی چې و نازدانه و ځینې وخت به دې زما د دسکاول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي یا کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شوي.
ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو موافقې ته رسیدلی دي. که چیرته دا پړاو په بریالیتوب ترسره شو نه داسې یوه تړون ته به لاره پرانیزي چې له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. په دې ترڅ کې په جرمني کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو او دفاع وزیر مارکس پر سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې استازی زلمی خلیلزاد هم و. جزئیات د فرشته جلال زی پورا پورک.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر مارک اسپر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره کتلی دي. پومپیو او اسپر د جرمني په مونچن ښار کې د ستر امنیتي غونډې په څنډه کې له اشرف غنی سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبر سوي، خو د امریکا د حکومت یو چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط په مونشان کې د رویټرز خبریال ته ویلي چې په افغانستان کې په تشدد کې د کموالي موافقه شوې او شایي په نن او سبا کې اعلان شي. د امریکا د حکومت د چارواکي ویلي چې امریکا او طالبانو موافقه کړې چې یو اونۍ به د انتحاري حملو بمی چاودنو او وسلوالو نښتو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. د چارواکي ویلي چې په موافقه کې په وضاحت لیکل شوی چې په دې کې به د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ضد حملې هم شامل وي. د امریکا د حکومت د لوړ رتبه چارواکي خبریالانو ته ویلي چې کله چې په ورځو کې د تشدد اندازه کمه سوه خبرې به بل پړاو ته ولاړې سي چې هغه به د ټولو افغانانو په ګډون د بین الافغاني خبرو پیل وي. رویټرز اژانس د امریکایي چارواکي په حواله لیکلي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت په مذاکرو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي. بیا به د باس لومړی موضوع دایمي اوربند وي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسره ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر پرون ونه ویل چې موافقه سوې ده، خو وی ویل چې وسلوال طالبان به د وی ونې لپاره تشدد کموي او ورپسې به د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې کیږي. مارک اسپر پرون په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د سولې د موافقې لپاره باید ټولې خواوې خپل تعهد په عمل کې څرګند کړي. متحد ایالات تعهد لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې به بیا هیڅکله د تروریستانو خوندي ځای نه وي او له هغه ځای به زموږ پر خاوره حمله نه کیږي. څرنګه چې راتلونکي وخت ته ګورو، زموږ دا تعهد دی چې په هره ممکنه بیه د دې ماموریت ساتنه وکړو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اصولو کې موافقه تایید کړې ده. په افغانستان کې اوس مهال 2500 امریکایي عسکر او زرګونه اروپایي پوځیان د ناټو د غوښتنې تر په ماموریت کې خدمت کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په مونشن کې خبریالانو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت راتلونکي هم په دې پورې تړلې چې وسلوال طالبان سولې ته څرنګه تعهد څرګندوي. دا وایي ناټو اوس مهال په افغانستان کې 14000 عسکر لري. موږ تیار یو چې د دې پوځ شمیر تنظیم کړو، خو که طالبان په واقعیت کې د تشدد د کمولو توان او تعهد څرګند کړي او موږ د سولې پر لور حرکت وګورو. یوازنۍ لار چې ناټو د سولې د هڅو ملاتړ وکړي دا ده چې د افغانستان د ملي اردو او امنیتي ادارو سره همکاري جاري وساتي او په دې ډول طالبانو ته جوته شي چې هیڅکله د جګړې په میدان کې بری نشي ګټلی. ستولتنبرګ پرون په مونشن کې د امنیتي کنفرانس په څنډه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ځان ته کتلی دي، خو د هغوی د خبرو جزئیات هم لا نه دي خبره سوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم د پومپیو، اسپر او اشرف غنی په کتنه کې وو.
اسوشیټډ پریس اژانس د طالبانو د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د فبروري په 9 به د سولې موافقه وشي، یعنی پوره 2 وروسته، او بیا به لس ورځې وروسته تر هغه د افغانانو ترمنځ خبرې شروع شي. طالبان ولې اوربند ته غاړه نشتي چې د شخړو له کمیدو سره موافقه کوي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نظر اخیستی.
و اساسی هغه ویره دا ده چې کچیر طالبان اوربند لاین کې نو ممکن نامه به وړم کال دی یا د تیر اختر د درې ورځې اوربند هغه تکراری سناریو هلته داسې و چې د وکله چې اوربند ختم شو ډېری جنجالي د تازه نه و چې جګړې لیکو ته وسي هغوی دې ته لیوالتیا پیدا کړې وه چې باید سوله وشي. نو دوی هم د دې ډارېږي چې جنګ لیکې به کمزوري شي. بل دا ده چې طالبان په هغه پروسه چې څنګه اټکل کېده چې دا به هم شموله پروسه یې په لومړي ګام کې به امریکا بیا به افغان حکومت سره خبرې کېږي، یا به په دې خبرو کې افغاني ټول بیلابیل اړخونه به هم پکې شامل وي. طالبان له دې سره موافق نه دي. هغوی داسې یو سوله غواړي لکه دوی وایي چې موږ امریکا سره تړون کوو، امریکایي ځواکونه به په ټاکلي مهالوېش کې وځي او بس قدرت به او دا قدرت به دوی ته ورسپارل شي.
په دوحه کې یو ځلې د بین الافغاني خبرو پر مهال د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزی کوفی هم برخه اخیستې وه او هغې په همغه وخت کې ازادي راډیو ته وویل چې د اوربن مسله ما د طالبانو له غړي امیر خان متقی سره یاده کړه، او متقی راته وویل د دې په وینا چې طالبان په خپلو ټولو خلکو باندې دومره واک نه لري چې ټول دې ته حاضر کړي چې اوربند وکړي.
دا مسله هم ده چې د اوربند چې د خپل یو تعهد ده، یو وجبه هغه کې امریکایانو هم دغه تړون چې ځنډول او طالبان ته ویلي چې تاسو ثابته کړئ تاسو څومره یو لاس استئ یو تاسو کې ورکړیو. نو طالبان له دې هم ډارېږي کچېر د سولوي مسولیت دوی په غاړه اخلي چې هغه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې دزبن مسولیت په غاړه اخلي. که سبا داسې عناصر پیدا کېږي او عملاً شته هم طالبانو کې دې په شک ډلې زیاتې دي، نو کچېر دوی بغاوت کوي او بیا دغه اوربند ماتې ممکن دوی په دغه کې تعهد کې پاتې راشي. دغه قطه ویره هم ده، یعنې دین انکار نه شي کېدلی.
لیکن بیا هم له لویه سره کچېرته لس ورځې شخړې راکم شي په افغانستان کې، مثلا لکه څرنګه چې تر اوسه پورې ویل کېږي په ښارونو به طالبان حمله نه کوي، لوی لارې به خوندي ساتي، کچېرته دغسې لس ورځې هم شخړې راکم شي، فکر نه کوي چې یو ډول به آسان بیا هم دې ته آماده شي د ټولو افغانانو چې راځي نوره جګړه بس او سوله وکړو؟
صحیح ده، دا هم یو ګام ده، خو موږ وایو چې دا ګام دې د داسې د نور راتلونکو ګامونو لپاره واخیستل شي چې دایمي حل ولري. نو هغه خاص خو درې ورځې وړم کالم درې ورځې اوربند کړی او طالبانو په ټول هیواد کې، مګر هغه نه وروسته تاسو ولیدل چې جګړه بیخي خونړی حد ته ورسېده. هر څه تیر کال تر ټولو زیات ملکي تلفات منګل لري د جګړو له امله، لوی ښارونه باندې امرې وسي.
سمون صاحب فکر نه کوي چې د وړم کال د اختر درې ورځنی اوربند خبره تر دې را رسولې ده چې نن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کوي چې په لنډ وخت کې به د سولې تړون وشي، او د افغانستان جمهور رئیس هم وایي چې سولې ته خوشبینه ده؟
سیدا یعنی دا خو یو خوشبینی و ل پخوانه هم منګه دا نو خبرم نه وای واته نه کال کی چې دا پروسه نه 2001 لس قطر کې د طالبان سیاسي دفتر پر شو ټول ولې چې افغانستان مازله حل شو ولې تر اوسه پورې هم یعنی د دې اټکل څوک نشي کولای چې دا غلط ورځې چې دوی ویلي چې د فبروري تر اخره پورې به تړون لس کیږي دا هم څوک اټکل نشي کولای چې آیا دا به رښتیا وشي او کنه نو هغه یو حالت تصور کو غان دا چې لومړی د اوربان د لانس یو لغه ورسته د ګامونه د مذاکرات لپاره واخیسته چې زه فکر کوم نتیجه به ډیره مثبته وي ولې دا چې دواړه لوري په یو ډیر متخاصم وضعیت کې د خبرو میز ته کښېني زه فکر نه کوم که نتیجه ډیره مثبته وي او کوي هم دلته به بیا موږ مجبور یو چې یا به امریکا ته وایي چې منځګړیتوب وکړي یا به روسانو ته وایي یا به چینیانو ته وایي یا به نور ګاونډیانو پاکستان ته بووي چې په دې کې منځګړیتوب وکړي او دا طبیعي خبره ده چې بهرنیانو لاسونه په پروسه کې راغله هغه پروسه به بیا نتیجه ډیره ښه نه وي د افغانانو لپاره.
سمون صاحب مننه.
مننه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیا د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي چې په پارلماني ټاکنو کې سمه برخه نه واخیستې شکایت لري چې د دوی سیمو ته پروژې نه دي ورکړل شوي. دوی دا اعتراض کوي چې د پکتیا وکیلانو د بودیجې پر سر د بحث په وخت د دوی د سیمو استازیتوب نه دی کړی. احسان آریان لګردیزه راپور لري.
کله چې د افغانستان پارلمان د راتلونکي کال بودیجه تصویب کړه ورسره همهاله په مختلفو ولایتونو کې پرې د خلکو له لوري نیوکې هم وشوې. دلته په پکتیا کې هم د محرومو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته په پروژو او نور اسانتیاو کې برخه نه ورکول کیږي ځکه په وینا یې په ولسي جرګه کې د خپل سیمې استازی نه لري. په پکتیا کې د زادرن مشتو درې ولسوالیو د زادرن ځوانانو علمي ټولنې مرستیال قسمت الله سپاند ازادي راډیو ته وویل
په زادرن درې ولسوالۍ چې اوس پیلن وکیل نه لرو د نوي کال لپاره کومه بودیجه تصویب شوې ده د پام وړ خدمات نه دي شوي یا په بودیجه کې کوم رقم چې لازم دي هغه رقم پاملرنه نه دوته شوي.
یوازې دوی نه بلکې د دې ولایت مدني فلن هم ورته نیوکه لري. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی 19 کاله کېږي چې د پکتیا یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې پاتې دي.
د تیرو 19 کلونو راهیسې د موږ ډېرې ولسوالۍ لکه زدران میشتې درې ولسوالۍ دي، روحاني بابا د زرمته احمد خیل دي، دغه ولسوالۍ دي چې دوی په هر حالت کې له انکشافه پاتې ولسوالۍ.
د دوی په وینا شواک، وزې زدران، ګرد څېړی، روحاني بابا، ډنډي پټان، احمد خیل، زرمت، لجا جاني خیل او د یو شمېر نورو ولسوالیو لرې پرتې سیمې نږدې له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی نصیب مقبل هم مني چې یو شمېر ولسوالۍ له هر ډول انکشاف بې برخې دي. د پوینا د راتلونکي کال بودیجې ته نږدې د ټولو ولسوالیو پروژې وړاندیز کړي وي خو د بودیجې د کمښت له امله تایید نه شوې.
زرمت کې مشکل دا دی چې امنیتي ستونزې دي، پروژې پلې کېږي نه، تطبیق کېږي نه، نو خلک وایي چې زموږ پروژې کمی دي. شواک، وزې زدران، ګرد څېړی، بالکل د دوی ګیله فرزای ده. هلته متوازن انکشاف نه دی شوی خو علت څه ده؟ دیارلس سوه نوي کال په بودیجه کې د وکیل صاحبانو غوښتنې زختې ډېرې وي، ولې د حکومت سره امکانات کم وو؟
د ولسی جرګې د وکیلانو په باور په یو شمېر ولسوالیو کې د پروژو نه تصویب د امنیت نشتوالی دی چې له امله یې یا د ولسوالۍ له متوازن انکشاف بې برخې پاتې شوي. خو د همدغو محرومو ولسوالیو اوسیدونکي وایي هم د امنیت او هم په هره برخه کې د پرمختګ غوښتونکي دي.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د سولې په اړه مقاله خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
تایم مجلې په دې پښتنې خپل مقاله پیل کړې چې آیا زلمی خلیلزاد به د ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې پروسه په ثمر ورسوي. د مجلې په لیکنه د افغانستان د اوږدې 13 کلنې جګړې د پایته رسولو هیلې ښایي د قطر د پلازمېنې دوهې د ناستې په یو سالون کې موجودې وي. په دوام کې راغلی یوازینی کس چې پوهیږي څنګه څو ټوټې کاغذ د سولې په تړون بدل کړي زلمی خلیلزاد دی. د د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي. د ټایم مجلې په مقاله کې راغلي خلیل زاد څه باندې یو کال لګیاو څو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لار ولټوي. د لیکوال په باور اوس خلیل زاد ډاډه ښکاري چې په دې چارې کې به بریالی شي. د طالبانو سره د تړون په وروستي کولو کې برلاسی دی او د مقالې لیکوال د ځینو افغان او لویدیځو چارواکو په خبره لیکلي چې خلیل زاد او ټیم یې آن د تړون د لاسلیک د رسمي مراسمو لپاره یو ځای هم په پام کې نیولی دی. د ټایم مجلې په دې برخه کې یوه شننه کړې او لیکلي دي چې که زلمی خلیلزاد بریالی شي خپل مشر ډونالډ ټرمپ ته به د ولسمشرۍ ټاکنو په کال کې لویه لاسته راوړنه وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد بې پایه جګړه به پای ته ورسوي. خو ټایم مجلې دا هم لیکلي که خلیلزاد ناکام شي امریکا متحده ایالتونه به په خپله اوږده جګړه کې لاخ کېله پاتې وي. په دې جګړه کې شاوخوا 3,500 امریکایي او ناټو ځواکونه او 10,000 افغانان وژل شوي دي. وال سټریټ ژورنال رسپانې بیا له طالبانو سره د سولې د تړون په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې له آی هارت رادیوي پودکاست سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې د مرکې هغو ټکو ته اشاره شوې چې ویلي دي له طالبانو سره تړون ته نږدې شوي. دا تړون له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. وال سټریټ ژورنال لیکلي دا وروسته له هغه چې تیر سپتمبر د امریکا او طالبانو خبرې وځنډېدې، لومړی وار چې ښاغلي ټرمپ تایید کړه له طالبانو سره د تړون لاسلیک ته نږدې شوي. د امریکا او طالبانو مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت په یو ورځنی اوربند خبرې کړې دي. وړاندې په مقاله کې د ښاغلي ټرمپ په حواله لیکل شوی چې وخت یې د خپل سرتیري کور ته رسانه کړو او هلته پاتې نه شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت تړون به د افغان سولې د تړون لومړنی ګام وي، لکه څنګه چې لوړپوړو امریکایي چارواکو له هغې ډلې ولسمشر ټرمپ او دفاع وزیر مارک اسپر ویلي. د همدې فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د پروسې د پیل تمه کیږي. طالبان که په دې ورځني موده کې له خپلو خصمانه بریدونو لاس واخلي او تاوتریخوالی کم کړي، امریکا به تړون ورسره لاسلیکوي او بیا به د افغان حکومت او طالبانو مستقیمې خبرې هم پیلېږي. د طالبانو سرچینو بیا د هغو راپورونو په ردولو سره چې ګواکې د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوې وایي، دا پروسه به په رسمي اعلان سره پیلېږي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین حکومت د تازه شمیرو پر اساس څرګندېږي چې په هغه هیواد کې د کورونا په نوم وژونکی ویروس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. چین پرون وویل چې په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو شمیر تر 1,400 اوښتی دی. کورونا ویروس اول ځل د چین په ووهان ښار کې ثبت شو او له هغه راهیسې ډیرو نورو ښارونو ته خپور شوی دی. د چین ډیر ښارونه قرنطین شوي دي. روسی حال د فرشتې جلال زی په راپور کې
د چین حکومت پرون په کورونا ویروس د اخته روغتیایي کارکوونکو رسمي شمیر اعلان کړ. د چین د روغتیا ملي کمیسیون وویل چې تازه شمیر څرګندوي چې 122 کسان نوي د کورونا ویروس له امله مړه شوي چې شپږ پکې روغتیایي کارکوونکي دي. له دې اعلان سره جوته سو چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو شمیر 1,301 اتیا ته لوړ شوی دی. چینایي چارواکو وویل چې په هغه هیواد کې 1,214 روغتیایي کارکوونکي چې ډاکتران او نرسان دي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې په دې وژونکي ویروس د اخته کسانو شمیر پر 4,500 اوښتی دی چې تقریبا ټول په چین کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا له چین بهر په دې ویروس د اخته کسانو شمیر په داسې ډراماتیک ډول نه دی لوړ شوی. سره له دې چې کورونا ویروس په چین کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د ویروس په شدت یا له دې عمله د انساني تلفاتو په اندازه کې زیات بدلون نه دی راغلی. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د بیړنیو روغتیایي حالاتو د پروګرام مشر مایک راین د جمعې په ورځ ویلي چې کورونا ویروس له دې عمله په چټکۍ له چین بهر نه دی وتلی چې په هوایي ډګرونو کې خلک معاینه کیږي. خو جاپان پرون خبر ورکړ چې د کورونا ویروس له امله یو وګړی هلته مړ شو. دا له چین بهر په کورونا ویروس د مړینې درېمه پیښه ده. تر جاپان مخکې په فلیپین کې یو سړی او په هانګ کانګ کې یو وګړی د کورونا ویروس له امله مړ شوی دی. کورونا ویروس له چین بهر دیرشو هیوادونو ته رسیدلی او تر 1,500 زیات وګړي په دې ویروس اخته ګڼل شوي دي. د جنوري 15مه په چین کې د نوي کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوي کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړۍ پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه. د کورونا ویروس له امله د چین ډېر ښارونه لا هم قرنطین دي. ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو له هغه راهیسې چین ته پروازونه بند کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نړیوال اضطراري حالت اعلان کړی دی.
د یو نوی راپور له مخې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس تر 15,000 ډېر کسان اخته شوي دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ سپدول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګړی اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هغه ماشومانو مسله سرل شوې ده چې په خپل کور کې دننه وړې وړې غلاوي کوي په ماشوموالي. دغه کسان که مخه یې ونیول شي په راتلونکي کې به له څه ستونزو سره مخامخ شي او کورنۍ به له څه مشکلاتو سره دا به د کور کلی په پروګرام کې واوري. خو اوس پر راشو والنټاین ته. نن د فبروري 15مه پرون 14مه د والنټاین ورځ وه. په افغانستان کې په ځانګړې توګه کابل ښار کې د والنټاین یا د مینانو ورځ ولمانځل شوه او دا ورځ کال په کال په کابل کې پراخ لمانځل کیږي. ډیر خلک برخه پکې اخلي او له دې سره د والنټاین د موادو هغه شیان چې د دې لپاره پکاري شي د هغو د خرڅلاو بازار هم په کابل کې ګرم شوی دی. له کابل د ازادي راډیو خبریاله لیما هادي راپور لري.
مینه هغه څه چې نه شکرای په اسانه ډول یې وپیژنو یا یې ستاینه وکړو، یوازې هغه څه چې محسوس کولای شو. البته دا یو عمومي باور دی. د لویدیځوالو د المانځنه په دې وروستیو کې افغانستان ته هم راغځېدلې ده. د همدې ورځې د المانځنې د څرنګوالي د پوهېدو لپاره د کابل ښار ګل فروشي کوڅې ته لاړم.
نفرت دی ورک شي، مینه ناک زندگی جوړوم. 14 د فبروري یا هم د مینانو ورځ په پلازمینا کابل کې دا ډول منزل کیږي. دغه ورځ د مینانو لپاره یو پلمه ده تر څو څو شیبې سره کینی او په مینه سره ژوند تیر کړي.
د کوڅه د ولنتانیا مینانو د ورځې د منزنې په هدف د تیر په پرتله په ځانګړي ډول په سرو ګلانو، په قانو او د بیلابیلو ګلانو په پانو سنبال شوې ده. د ګلانو یو تن پلورونکی نبی الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مکسر ډیر ګلان شته. مینان ډیرې د مرسل او ګلایلو ګلانو نه موږ نه وړي. همدا ځنګړي ګلان دي چې موږ څخه یې وړي. یو یو دانه هم وړي، رانه تحفې هم وړي او د ګلانو ګیډې هم وړي.
د کابل شهرنه په بل څنډه کې 25 کلن متی الله ل خپل کوژن مرسل سره یو هوټل ته راغلی ترڅو د غورز ولمنځي. دی وایي:
امروز برما شخصا یو روز بسیار خاص در زندگی
دا ورځ په ځنګړې توګه ماته یو خاص ورځ ده. زما او مرسل جان چې زما کوژن ده، لومړی د مینان ورځ ده چې یو ځای یو.
یو روز بسیار خاص است.
بل لورته شګوفه چې له خوان سره یې دغه هوټل ته راغله، وایي د مینانو د ورځ لمانځنه د یو بل ترڅنګ د اوسېدو لپاره یو ښه پلمه ده.
زلن تیر خوشاله یم دلته له خوان سره مې راغلی یم ترڅو دغه ورځ ولمانځم. زما خوان ډیر ښه انسان دی او د دې لپاره زه ډیر خوشاله یم.
اوس چې د دې ورځ لمانځنه په افغانستان کې هم رادود شوې، ډیری ځوانان ترې لمانځنه کوي. خو د ښار یو شمېر نور اوسېدونکي بیا د دې لپاره چې د لویدیځ دود دی، لمانځنه یې د اسلامي ارزښتونو خلاف بولی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار لنادلی ولسوالی لیکي که امریکا او طالبان اور بند کوي نو پر افغان حکومت هم باید حمله بند شي. شفی جان زادران د خوست له نادر شاه کوټه لیکي: په کلونو کلونو کې مو د اختر پر مهال درې ورځې اور بند لیدلی، دایمي سولې ته تشه یو. محمد الله قلمیار له سنګین ولسوالي لیکي که تشدد کم شو د افغانانو لپاره به خوشحالي ځای وي. عبدالرحمن له کابل از ما پوښتنه کړې او لیکلي چې ژغ دې بدل شوی. ژغ مې نه دی بدل شوی، ستونه مې درد کوي، شاید همدې لپاره وي. یونس هلال نورستانی له ننګرهار لیکي د امریکایانو او طالبانو خبرې د افغانانو لپاره ګټه نه کوي. میر احمد ملتپال له نادالی لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې حکومت پر طالبانو بریدونه بند کړي. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د ګټو مدافعین دي. عبیدالله له کابل لیکلي دي که طالبان شخړې کمې کړي امریکایان وځي، یعنی که طالبانو جنگ نه کولای پخوا به له امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلی و. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي د کانکور د ازموینې مشخصه نیټه باید اعلان شي. او سمیولا لپنجوهی دی که بیوز لکورانی زیاد شوی دی باید لدوی سره مرستی وشی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. لویدیز آژانسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړې کموي. ویل کېږي که چېرته د امریکا د متحد ایالتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. نن له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیسه ده. د پخواني شوروي ځواکونه وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1980 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه او د افغانستان اشغال رسما پای ته ورسید. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې پرون پر یوه موټر هوایي حمله شوې ده. راپورونه وایي چې په دې برید کې 8 تنه وژل شوي دي. د سوریې حکومت تایید کړ چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې پرون وشتل شوی ده. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون تلیفوني خبرې وکړې او په اوکراین کې د اوربان پر لارو چارو په تفصیل بحث وکړ. د رومانیا لوی څارنوالي 14 کسان چې یوه جرمني ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړل چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پرژنوي پټول افغانستان کې اورې. روزګان ته ورسو. په روزګان کې یو شمېر سیمې محاصره دي. ګڼې لوی لارې د طالبانو په لاس کې دي. علت یې څه دی؟ له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي د ولایتي شورا مسؤلین مدني فعالین ځوانان او دغه ولایت سیاسي شننکي وایي د ترینکوټ او ولسوالۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د ماسري او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ خیالي پولیس دي. په ولسي جرګه کې د امنیتي او دفاعي کمیسون غړي او د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې د معلوماتو پر اساس د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او څلورو ولسوالۍ چنارتو چارچینی خاص اروزګان او چورا ولسوالۍ کې په زیات شمیر سره خیالي پولیس شتون لري.
تقریبا ګل شاوخوا تر امنیتي ملیتات څه پورې اویا اتیا کسه په خاص اروزګان کې بالانسته او په چرچنو ولسوالۍ کې د دغه روزګان په شان هلته هم دغه رقم دي چې دېرش کسه 15 کسه بیولي دي او په چنارتو کې دغسې تشکیل کم دی چې په چنارتو کې څوک تشکیل ډېر کم دی. چوره ولسوالۍ کې دغه رقم دي. موږ د والي صاحب سره په والي والي دا خبرې کړي چې والي صاحب د 202 کسو معاش ته راباسي. والي صاحب که ته نه یې ورسره خوشحاله یا خوښ نه نو دا قمندانانو ته ولې دا معاش دا استقاکونه تا مستوفي ولې ور امضا کوي؟
په اروزګان ولایت کې د لوی کندهار د سراسري شورا غړي عبدالهادي اڅکزی هم ورته ادعا لري او وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه خیالي پولیس شتون لري او موجود دي.
تاثرات خو هغه دي چې موږ تاسو په عمل کې ګورو چې دوی فقط هغه د قمندانۍ څلور دیواله ساتلي دي. په هغه 500 یا 100 پولیسو باندې که چیرې تشکیل اضافه سي تشکیل بشپړ پوره تشکیل ورکول سي طبیعي خبره ده چې دوی به پرمختګ وکړي. دوی به هلته پوستې خوندي کې وبساتي. اوس که ساحه د مخالفینو څخه ونیسي له طالبانو څخه چې لږ مخته ورسي بیا دوی پولیس نه لري چې هغه ساحه بېرته په خوندي کې په وساتي. نو دا خو طبعا خالي پولیس هغه دي چې ماشینه ځي او هلته موجود نه دي. در نیم ساعت په یو قمندانۍ کې او یو ځای کې نه سره ساتل کېږي. دا ته بند چې دوی به مخته ځي او نورې پوستې به ایجادوي او پوستې به نیسي بیا به ساحې تصفیه کېږي مخالفینو څخه. تاثرات هم دغه دي چې اوس په فقط څلور دیواله د قمندانۍ دي ساتلې دي.
د اروزګان ولایت د امنی قمندانۍ مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې خیالي پولیس شتون لري. سردار محمد حیا چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د دغه ولایت د سرپرست امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې یو شمېر خیالي پولیس شتون لري چې ماشونه یې مخکینی امنیه قمندانانو خپل شخصي جیبونو ته اچول. حیا ازادي راډیو ته د هغه 2,95,350 افغانیو د پیسو د بانک اویز هم وښودلی کوم چې د خاص اروزګان ولسوالۍ د خیالي پولیسو د یوې میاشتې عیشه او د بانک ته بیرته سپارلی وې. دی وایي دغه پیسې له دې وړاندې مخکینی امنیت قمندانانو خپل شخصي جیبونو ته اچولې.
موږ خپل کار شروع کړی دی په دې باره کې سیستم د بایومتریک دی، سیستم د اپس دی. دوی هر ولسوالۍ ته ځي، هغه پولیس چې په سیستم کې موجود وي هغې ته معاش حواله کېږي، څوک چې په سیستم کې موجود نه وي هغې ته معاش نه حواله کېږي. باطل دی.
یعنی اوس معلومات لري چې څومره خیالي پولیس وي؟ تاسو خو نه وي راغلي یاست اصلاحاتو کې شروع
کېدای شي، کېدای شي یو مقدار وي، ولې دا موږ رفع کوو، دا مزله موږ رفع کوو انشاءالله.
ښاغلی حیا دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنۍ او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان پوځیانو نه پرمختګ یوازنی لامل خیالي پولیس دی. په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي هم دغه راز پر ولایتي ادارې نیوکه وکړه او یې ویل چې د خیالي پولیسو په معاشاتو کې ولایت مقام هم پوره لاس لري، ځکه د ده په خبره چې د ټولو پولیسو معاشونه د والي تر لاسلیک هم تیریږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایت مقام له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د اورزګان والي هم ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې دا څه تایید کړي وو چې د اورزګان په زیات شمېر ولسوالۍ کې خیالي پولیس شتون لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې کله یې ماشوم یو څه غلا کوي نو دوی یې بابی زګڼي؟ د ماشوم بد عادتونه بابی زګڼل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنیو ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړلو په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل تر سره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغې سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامدار دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچه، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابیزه ګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوې وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسېدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده.
زما مشر زوی چې و نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د سکول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه به پیسې وخصي، یا کور د نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي، یا به د سودا نه پات شوي دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویل چې دومره پیسې نشته زما د سکول نه خواښې به مې ډېر غال مغال کوه، هغه به زما نه بیخي پټاوه. همیشه وخت به ویل چې نه دا خو دا کارې نه دی کړی، البته سودا دې واخیسته یا ورکې شوي. زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو ډېر زیات رنج به مې په ژوند کې وړو، او اوس هم دغه رقم کارونه د هغې نه لاس وهي. په زړه تاسو نه شم ښکاره کولای چې ډیر از زیات از جګر خونه وسې پلار مړ دی خو وسم اغه اصلاح نه دی او زه ډیر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رانځوړم همیشه چې ما ترپیه چې والی کاش کې زه د اول نه لګ بی تفاوت نه زم بی تفاوت په دی ما زوی می بخی نیت پرې خې واغې سره به واغې سره به وېد کېدو اغه سره به ګرځېدو اخرې آینده خراب وس ډیر زیات مشکل او ستونزه او رانځ او غم ټولې ماته دی
ځینی کارونه ماشومان ته یو لاسره ونه کاری او کوخه کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راوړوي لکه غلا او داسې نور کارونه ځکه په پایلو یې نه پوهېږي د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي
زه یو وخت کې وړکې وم د پلار سره د ملي ته لاړم ملي ته چې لاړم نو دغه مزه کې مې کتل چې دا د ګوړې خلطې خو دا کونج راوته و تازه ګوړه ما دغه ګوړه راوغښتله نو ډېر ورته خوشاله یم داسې مې وړله کور ته چې کور ته مې وړله ما نه پوښتنه وکړه د مور مې چې دا یې کومه کړله بلده خو مې دوکاندار نه راوغښتله څنګه در وسه خپله در کړه کته مې هلته یې خو راوغښتله وای دا خو د غلا کړې ده یو څه پیړې کش کړم چې بلې کش کړم ما ته د بیرته وته ویسه نو ما ته چې دا خو ډېر لري زیاده اوس شیخ صاحب ته دا سو ګوړي وای نه دا اتمان وړي بیرته چې وینې نه کیږي نو هغه مې په زړه کې و چې د چا شی یو جنب اجازه نه چېګوم نه اخلم او خله وړکه مو
د ماشومان غلا هم بیلابل دلایل لرلی شي ځینې خلک یې د کورنۍ ناپوهي د سواټي ټکچا اقتصادي ستونزې د مور او پلار بې تفاوتي ګڼي په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي ښوونځي مسؤل لطف الله رحمتي داسې وایي
د ماشوم چې کله غلا کوي د عاملونو اصلي لداسې چې د فامیل څخه هغه ډېر وختونه دار کوي چې ماشوم ځینې احساساتي برخوردونه سره تشدد سره مخامخ کیږي مثلا د مور پلار توند رویه یا مثلا یو د غوزخه یا په کور کې ځینې اقتصادي مشکلات چې کافي ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي نو به چې کله سیم ترازی یا مکتب ترازی په دې وخت چې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافي مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني نو بیا ته باندې د زړه کې چې هغه شی مولري نو بیا د غبل د ماشوم د نه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځانته نو یو عامل دا ډیر زیات کېدل شي او بل خبره داسته چې کدی سی لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته دا ډیر عادي مسله اوسېږي خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کیږي یا کم شی د حق نه هغه باید وانخلي
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولادونو هر عمل ته ډیره پاملرنه کوي او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړ عمل سرته رسوي لکه غلا نو دوی یې په خاتو غپوهوي او دا کار به تفاوت نه نسی رحم الدین په دې اړه داسې غږیدلای دی
زما ماشوم زوی د اتو کال را تقریبا نو هغه د سریالونو په تلویزیون کې قتل نو به سریالو د پیری کې دی نفر نوم د تور جامو غلط پنوم باندې مشهور و نو بیا د یو دکان د سیمو سودا په شلیږي نو دا سودا چې راوړي نو د دکان یو شعر اخلي د ځان سره بدون دې چې هغه دکاندار یې وویني کنه نو شعر اخلي جب کې چې نو کور ته راوړي نو د مورې غیر ورته خپل نصیحت کړي خو ماته نه ویل چې دای ورته خامخه شروع یا غصه به باندې کنه وړي ورول دور مراتوي چې دا شي کار پلان کړای نه بیا ما کې نه ونو په ډیره خره ویمې هغه ته ویل چې دا شی ګورې تا نه ده د دکاندار حق ده دې تناس سره دکانداري کې ته چې پیسې ورکې نو د پیسو بدل کې درانې سا کو دې ورته سوې مونږ ته وای یا دې چې درته وای خلو یا دې نو په ډیره خره ویو سره به دې چې دا کار زنور نه کوم نو ما هغه اوسې مرتي مې دا کار مکو سبب ته نوم په غلم مشهوري به دې چې کار نه کړای بیا به هم نه کې
د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وای دا د کورنیو مسولیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو په اړه پوهاوی ورکړي په دې یو پوهاوی چې غلا یو ناوړه عمل دی او کیدای شي چې په راتلونکي کې دای او کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي
دې لپاره چې دوی خپل اولاد د داسې ناوړه اعمالو سره نوي مخامخ شوای په اول قدم کې د خپل ماشومانو احتیاجات رفع کړي خپل ماشوم وګوري خواص وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري د چا علاقه لري هغه څه چې دوی په ماشوم توپ کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري هغه احتیاجات د ماشوم پوره په دوهم قدم کې وړکو ته موږ په خپل عادت توصیه ورکو چې ګوره کتا دروغ ووي یا د فرض مثال غلا وکه او یا ولاړې په کونځای کې د لاس وخت کا دا الهي مسؤلیت دی د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي وی پوهوو چې دغه عمل چې ته انجاموې دا جرم دی احیانا که چیرته بیا دغه وړکی د دغو کار نه صرف نظر ونه کا دې ته باید کوشش وشي داسې توصیه وشي په هر وخت زمان د نظارت لاندې ونیول شي ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دغو ناوړه اعمالو نه لاس
ظاهر زیاتوي که چیرې
مور او پلار د ماشوم غلا ته وخاندي او بے تفاوته یې وګڼي، نو دا بل لري نوی چې همدا ماشوم به سبا دوی د لوی غلاګانو په خاطر شړوي.
کله چې ورکا یو ناوړه عمل انجاموي، غلا کا یا د چا مال ته بې اجازه لاس وروړي، کله چې دای د کور ته راوړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه وریرونه او دا خلک وویني او دوی خلاصه ټنډه ورته ونیسي، نو دا ورکا وایي دا ولا ماخه کار وکا. په زمین کې خو بد کار دی، نو مور او پلار باید که نور هیڅ ونی وي هر څو پیګران وي تروشه ټنډه ونیسي، ورته ووایي چې د زیا دا ناوړه عمل دی، د تلاس ما وروړه، ځکه دا به جامعې ته ډېر سخت بد پیغام ورکوي. لکه نن چې موږ په دو حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی، دا هیڅ نه ده، دا د موږ د دوغو خپلو اولادونو د دوغو خپلو بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانیت نه دی ده کړه.
کور کلی د ازادي راډیو ټولنیزه خوونیزه او روزنیزه خبرونه.
د خبرونه هر پنځشنبه او بیا ځلی هر شنبه له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي راډیو د تمثيل برخه همکارانو پکې برخه اخیسته ده. تمثيلي ټوټه ورو
رازا رازا زویا خوشو چراغلو بیخی هوا سړه و. اوه خدایا څنګه ستړی شوم.
دی ګلمیر موري راغلی په خیر؟
او خیر دی نصیب شراغلم، خدا سي ستړی شوم چې مای کا پختنه سړه ام وو او بل دا الک میام اصاب خراب کل دا وخله هغه وخله بیخی لیونه کم.
نام خدا نام خدا، راغلی په خیر زویا بازار سمره خستم و ترکه مرور ته خسته ده ترکه چې وی ګورم.
څه موټرک؟ وای زویا دا دې کومه که ما خو تا ته دا موټرک نه دی اخیستی.
موري موري دا مې د کراچۍ د سره را واخیست، تا نور سودا کوله ما پټ را واخیست، تا په جمپر کې مې پټ کړ.
آفرین زویا، شاباس شاباس.
وای زویا قربان دې شم، دا څومره هوښیار دی نام خدا.
زویا بیا سړی ونې لیدې؟
نه نه پټ مې راواخیست، او د مور شاته مې پټ شوم.
شاباسی شاباسی.
کور کې څوک شته؟
رازا رازا ما په خیر راشي.
خیر دی نس.
سلام علیکم.
سلام ورینداری. وعلیکم تر اوراندې شد اوراره میاری خپل کم. نام خدا نام خدا نام خدا.
څنګه یې؟ خیر په خیر راغلی. رازا دا غلطه کینه
بس جیسه اوراره ته خیر.
شکر دی شکر دی، استاس خو خیرت دی.
خیر یو سی وروره، څنګه دواړو خندل؟
وی امای نن دی وراره داس یو کار کړه چې له خندا یې زه او پلار مړه کو.
هو خورې وراره دی دومره خیر شوی دی. هله زویا موټرک دی امه ته ورښکاره کړه چې څنګه دی راواخیسته، کیسه ورته وکړه.
تراوړه موټرک دی. نام خدا نام خدا، دا خو ډېر ښه موټرک دی. زویا دا وایا چې مورجانې دې اخیستی او یا که پلارجان؟
نه مجانې خپله مې اخیستی.
چا تا په خپله واخیست؟ زویا اوس دا وایي چې پیسې دې له کومه کړې.
اما دا مې پیسو د کراچۍ له سره راواخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
چا زویا یعنی پیسې دې نه دې ورکړې او دا دې پټ کړی؟
هو اما.
او خورې داسې واجب کار کړی چې پوښتنه یې مکوه.
نو تاسې هم ورته خاندئ؟ دا خو وړوکی دی نه پوهیږي چې دا غلا ده، نو تاسې ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ؟
وی اما یې نو ماشوم ده څنګه یې کوس؟
خو زه وایم چې ماشوم دی، تاسې باید په ښه الفاظو پوه کئ. تاسې خو یې سم تشویقوئ وریندارې؟ دا خو تشویقول دی، خدای مکړه سبا به ترنه لوی غل جوړي.
والا خورې دې موضوع ته خو مېس پام نه و، تا خو رښتیا چې ښه کار نه دی.
نو څنګه یې کو؟ اوس یې ووهو چې غلا یې کړې؟
نه وریندارې زه نه وایم چې تاسې یې ووهئ وې ټکوئ، خو په دې یې پوه کئ چې دا غلا ده او عادت کیږي، سبا به د غله په نوم مشهوره یې.
ښځې بس که، خور مې رښتیا وایي، نن مو چې ورته وخندل سبا ورځ به بیا ورته ژاړو.
هو په خدای رښتیا وایي تم. زویا دا دې کومې کراچۍ له سر نه واخیست چې پیسې یې ورکم؟
مورې پیسې نه اخلي.
ګوره زویا کراچۍ والا پیسې اخلي. زویا نور به داسې نه کوي، هغه ته تاوان رسیږي، هغه له خوارۍ دا شیان خرڅوي، هغه هم هر څه په پیسو اخلي. تاسی مور او پلارم دیده ماشوم غلطه مخوشاله کیگی چه راتلونکی خرابیگی.
گرانو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. زموږ ژوند داسې دی لکه د کابل سیند چې په اوسالۍ کې له خوړو مردارو بو ډک وي او په وچکالۍ کې له خیرونو پوډاریانو او خزلو. دعا کوئ چې د کورونا ویروس را نشي، که نه خدای مکړه د ښه خبولو به مو څوک پیدا نشي، ځکه د روغتونونو ډاکټرانو خو مو هغه حال دی. د خپرونې په پیل کې مو یو لوی روغتون ته بیایو چې خبر شو کارونه یې څه ډول روان دي.
می درد کی؟ اوف څنګه بد درد لري.
ګوره دې دانګور به دې د زړه ګراف واخلي.
خدایه ښه ډاکټر صاحب، همدلته په روغتون کې یخلي
و لاندې منزل ته به ښکته شي، هلته به ګراف ونیسي.
ښه راځه لورې راجیکه شه. ښه
ګراف مو واخیسته؟
و ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب نس درد می کم شو.
ښه ښه ته دخو په ګراف کې د ښکاري چې قلبي حمله در باندې راغلې ده، باید ژر بستر شي او د زړه عملیات وکړي.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟
رښتیا وایم.
اوس به څه کوو؟ مورې عملیات نه کوم، زړه مې روغ جوړ ده.
ژر باید عملیات شي، جوړ نه دی.
ډاکټر صاحب له څه پوه شوې؟
د زړه له ګرافه یې ښکاري چې د زړه حمله پې باندې راغلې.
ډاکټر صاحب څنګه چل دی؟
زویا وایي د زړه حمله پې راغلې ده، باید ژر عملیات سي.
عملیات نه کوم، نس درد مې اوس ښه شو.
ډاکټر صاحب له څه دې معلومه کړه؟
ګوره وروره، د زړه په ګراف کې واضح ښکاري، ته دغه خطونه وګوره، دا د زړه د حملې نښه ده.
ډاکټر صاحب دا ګراف خو د لونګې دی او د ما ښځه غوټۍ نومېږي.
میرمن دې څو کلنه ده؟
ډاکټر صاحب 50 کلنه یم.
دا خو 50 کلنه ده، لکه چې د زړه ګراف دې له چا سره بدل سوی دی. الا لاړ شي او خپل ګراف پیدا کړي.
ښه ډاکټر صاحب.
خدایا ته دې بل چا کې.
دغه دی ډاکټر صاحب، دا مې د میرمنې ګراف دی.
ته راکړه. میرمن دې غوټۍ نومېږي؟
هو ډاکټر صاحب.
ګراف یې ښه دی، څه نشته پکې، ښه و چې بلا و برکت یې نه و.
ډاکټر صاحب اوس دې نږدې د قصاب پر ځای نداب شپه کړی دی.
د لویو روغتونونو خو دغه حال وي کنه.
هم دې مونږ په هېواد
اوازه ده چې د ځمکه د غاصبینو لیستونه اعلانېږي، خو لکه د پخوا غوندې باور نشي پرې کېدی، ځکه چې
صاحب دا د ځمکو غاصبینو لیست به اعلان کړو چې خلک ورته انتظار دي.
ته دا خواکه څوک دي پکې؟
ښه صاحب، دغه لومړی کس آدم خور دی، 2 لک جریبه ځمکه یې غصب کړې ده.
په ده خو هسې خط کش کړه.
ولی
تا خو مو ډیر مهم طرفدار دی، کدی نه وی را سره هیڅ هم نشو کوله.
نو ته وای چې د دونو میلان نکو؟
نه نه، تر تیریږه.
اخ صاحب، دغه بل زارخور دی، دام 150,000 جریب از مکه غصب کړی دی.
زارخور؟
هو صاحب،
زارخور هم لس نه وباسه.
دا مون طرفدار دی؟
نه، دا مې هغه د چا خبره جانی جانی ملګری دی. دا اوس چې 100,000,000 ترې وغواړې در ته رارسېی.
دغه بل مرګ دی صاحب، دام 130,000 جریب از مکه غصب کړی دی.
په دام خط کش که.
دام له دوستانو څخه دی؟
دی د معاون صاحب له خپلوانو څخه دی.
خا خا، دغه بل سرتنبه دی، د هم 140,000 جریبه دولتي او شخصي ځمکې غصب کړي.
سرتنبه؟
او صاحب، د مارخور ورور درته ښیم.
سرتنبه خو د یوې ورځې سړی دی، مه پسې ګرځه. د ده په نوم هم خط کش که.
نو څوک به اعلان کړو؟
غصب شوی مځکې له دوی سره دی که یې پلورلی دی؟
صاحب، پلورلی دی.
خو لاړ شي هغه کسان پیدا کړي چې دغه د غصب ځکه اخیستې دي، له همدوی ته یو اوږد لیست جوړ کړي او اعلان یې کړي.
نو صاحب، دوی خوارانو څه ګناه کړې ده؟
دوی ښه خبر و چې دا ځمکې د غصب دي، که نه و خبر؟
شاید خبر به و.
نو چې خبر و، ولې اخیستلې؟ همدوی باید جزا وویني. که د غله مار څوک وانخلي، غل به یې ولې غلا کوي؟
نو ته وایې صاحب چې دا لیستونه له منځه یوسو؟
هو، د هغو کسانو لیستونه جوړ او اعلان کوي چې د غصب ځکې اخیستې دي، دوی نیولی او جزا هم ورکولی شو.
او په زارخور، مارخور او سرتنبه د چا زور رسیږي صاحب؟
د وینې فشار د لوړېدو کیسه هم واورئ.
داده خدا چې کله ولیدم نو په خندا شو او وی ویل، څنګه سپیره میره ګرځې؟ اوس نام خدا غریبم نه یې. ورته ومې ویل چې خانم نه یم، گزاره ده که وی. هغه وویل چې ما ته خود حساب معلوم دی، 40 کیږي چې کار کوي او د میاشتې تنخواه دیم 40,000 افغانۍ ده. هغه زیاته کړه چې 40 × 12 کې ضرب کی 4,80,000 افغانۍ کیږي، یعنی د کال 4,80,000 افغانۍ اخلي. او چې 4,80,000 په 40 کې ضرب کی نو 6,90,000 افغانۍ کیږي. اوس ته ووایه چې خانی او که غریب؟ ورته ومې وویل، وروره، ته تنخواه حسابوي او مصرفونه نه حسابوي. ته خو د موږ مصرفونه مې حساب کړه، بیا ووایه چې خانیم که غریب. هغه هم دا یوه خبره کلکه نیولې وه چې 6,90,000 افغانۍ کمی نه دي، د کلي یو سړی هم نه لري. هغه هم دا ډول د نورو کسانو حساب هم کړی و، او لکه د مالیې مامور د ټولو کلیوالو حساب کتاب ورسره و. ورته ومې ویل، دا د خدا وروره، له عوایدو سره مصارف هم حسابوه چې فشار دې برابر وي. ته د خلکو عواید حسابوي او مصارف یې نه حسابوي، نو ځکه د همیشه فشار لوړ وي. هغه په جدي ډول وویل، تیا وایې؟ همدا لږ مخکې ډاکټر ته تللی وم، ویل یې فشار دې لوړ دی. 2 مخکې مې لکه لیونۍ د خلکو مصرفونه حسابول، نو یو دم مې فشار ټیټ شو چې هر څومره مالګه او غوړي مې وخوړل راپورته کېده نه. بیا مې ویلي، راځه د تجربې لپاره د خلکو عواید حساب کړم که مې فشار پورته شي. او چې کله مې د 40-50 کلیوالو عواید پیدا او ضربو جمع کړل، نو فشار مې هم کرار کرار پورته شو. ورته ومې ویل، دا د خدا وروره، اوس هم د خلکو د مصارفو حساب کوه. هغه وخندل او ویې ویل چې وروره، که مخکې له کوره یو سړی کار کوه، اوس 50-60 ته رسېدلی دي، ځکه د خلکو زامن غټ شول او کارونه یې پیدا کړل. اوس د زیاتره خلکو عواید له مصارفو ډیر دي، نو څه کمې فشار نه ښکته کیږي.
لوی لوی واټونه، سرکونه او د پلیو لارې په کراچۍ وډکې. لوی لوی واټونه، سرکونه او د پلیو لارې په کراچۍ وډکې. د تیرېدو لار نشته، د کېناستو ځای نشته. زمونږ ښار دغسې شو، زمونږ ښار دغسې شو. د کراچیو ښار شو، د خپلسریو ښار شو. پیکدار پیسې اخلي له کراچیو څخه. او سات یې خطیر دی. کورته سودا هم وړي په مفته، کورته سودا هم وړي په مفته. د کراچیو ښار شو خطیر ماټیل دی پکې، چارواکي تیز تیریږي او ښار ته پام نه کوي. زړه یې همیش دربیږي چې پې بم وانه لوزي، نو ځکه دا په زرګونو او سلګونو کراچۍ خواران لیدلی نشي. موټروان بند وي پکې، امبولانس چیغې وهي، ناروغ زګیروی کی پکې. د کراچیو واټ کې د موټر لار نشته. د کراچیو ښار کې ناروغ ګیروی کی پکې، د کراچیو واټ کې د موټر لار نشته. د کراچیو ښار کې لوی لوی واټونه، سړکونه او د پلیو لارې په کراچیو ډکې، په کراچیو ډکې.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ثنا زرمتی او زلیمه میخیل.